السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي نن شنبه ده د چنګاښ سرطان یو لسمه د جولای دویمه نیټه خبرونه په خبرونو پیلو کابل کې د طالبانو لخوا د رابل سوې د علماو لوی غونډې نن دریمه او وروستۍ ورځ ده تمه کېږي چې نن یې د ګډو بحثونو نتیجه څرګند شي په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر درې زره زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې د ښځو ځای ځکه تش دی چې طالبانو د ګډون بلنه نه ده ورکړې د طالبانو دغه اقدام او د نجونو او ښځو اوسنۍ ستونزو ته د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده نه اشاره کولو د ښځو د حقونو د فعالانو انتقادونه پارولي د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي پرینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټه وره پایله نه ورکړې نه هیله سوي ده اغلی اميري له طالب لاوي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استاذو ترکتو روسه تیر شپه پر خپل ټوټر پاڼه کښلی چې لډیر فکر وروسته پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي بلخ امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته د شونځیو د تک اجازه ورکړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پرونی اعلامیه هم خبره کړې چې دغه شورا پکې په جنیوا کې په خپل غونډې کې له طالبانو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کښېږدي د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان سوي د ننګرهار امنیي قمنداني لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه بم تیر شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریاشتر په مقیاس 6.3 درجې د زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اوریدل سوي د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې سي تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سیرهیف کا ښار کې پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې راکیټونه لګیدلې چې د دوو ماشومانو په ګډون د یو شتو ملکیانو د وژل کېدو او اته ډیر شنورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی وو دغه ښار د اودیسا په 50 کیلومتر کې پروت دی خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل چې د ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري د افغان جنو او شوزو پر وضعیت اندیشنه شولې
اغل اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استاذو لیدنې وروسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلي لډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډونونه کړي
د شوزو د حقوقو له فعال سره هم خبري کوي چې له ټولنې د شوزو ورکول څه پیغام رسوي
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپیژنم
کابل کې د طالبانو لخوا د رابل سوي غونډې ځینی برخوال وایي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه هم بحثونه کوي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزله ځپلي وایي چې لا یې چا لاسنیوی نه دی کړی
ماجر په اوبیدار شه خلک نه وچتوي زلزلې هر شهر نه یو اوبید شهر پر یخې نه دي
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندېښمن کړي
ماشینې نسی را ګرځولی یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهیږي
دو اونیز پروګرامونه هم خبرو سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره پایله نه ورکړي نه هیله سوي ده اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا د استازو ترکتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی ل ډیر سوچ وروسته پریکړه وکړه چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو پوري د غونډې کې ګډون نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا پر جنو خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د معنا لرونکو ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا امیری پر هغه څه هم خوشینی خي چې دای د افغان جنو خزو بشری حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بی پایلیتوب بولی. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو له لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی ل ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډکی ګډون ونه کړي. هغه زیاته کړې کړه د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګید له دوی یعنی طالبانو سره به وګوري. دا په ښکاره له نړیوال ټولنې سره د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کیږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر لدی وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدنو بشپړ جزئیات خبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جون په 9 توماس ویسټ د خزانه وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو انجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړې. خبر پاڼه زیاتوي متحده ایالات د افغانانو د حق غوښتنو ملاتړ کوي چې انجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي څو د هیواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په ازاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د نجونو ښځو او بشري حقوقو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقوقو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
دنجونو د سنویز دکړو بیا پایل یوازینی ارتیا نه ده. پورسته یمیاشت کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتۍ او د زپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو شلو کلونو کې د خزو انجونو لاستراوړنې لمنځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي څارونکو په عامه چارو کې د خزو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیض چلن او تاوتریخواله وغند او له طالبانو یو وختل چې افغان خزو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د انجونو او خزو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا امیری د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشلی باشلی په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د شوزو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پال کشیږي. هغه هم د افغان شوزو او انجونو وضعیت نه هلهونکي بللی وو. لیکوال او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل را سره د ټلیفون تماس کړه. مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او نجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودي؟
زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر نجونی دي چې ډیر امیدوار دي. هر ورځ خبرونه ته ګوري چې دنیا زمونږ پاک لا یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. ښځې خوندي دي، ماشونه یې په کورونو کې، ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه، په ډېر زړه چاودونه هغه ترلاسه کېږي. دوی خلکو ته، دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي. متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ په زغر ده هر چېرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهېږئ چې موږ خوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغه چې وژني.
طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل شوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولی زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته بې معنا وخت ضایع کول، خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په آخر کې په پایله کې هېڅ، ډېر بد حالت دی. د ټولو اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنگ دی، ځکه چې امکانات نشته. پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لویې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ماته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره اوږه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تعقیل، د ژوند ساحه زموږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ همدا خو وطن دی. داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دلته پیدا شوې دی، همدې دپاره سړی باید واوسېږي. د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبورې کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل بچ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 12 دقیقې دي. د طالبانو حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې نن د دې غونډې په درېیم ورځ د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصون په اړه هم بحثونه کړي دي. د بدسل کې د چيله دی غونډې د اکثر افغانانو تمده ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو د خلاصون حل لارې چارې پیدا کړي. نور حال له فیروزي عزیزین.
د طالبانو د حکومت لوري د عالمانو پر غوښتل سوي غونډه کې د انجنونو د خوندزیو د خلاصون پر موضوع د بحثونه ایدا. د کابل ولایت نه په د غونډه کې دوه غډونوالو د طالبانو په مشرۍ ملي رادیو ټلویزیون سره مرکو کې وویل چې د دوی نننای بس لشبګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم متمرکز و. د غدوا وطن قاری عبد الکبار رمزي او مولوي شمس الله حقانی وویل
در عرصه ازی که ایری مکاتب دخترانه هم اعلان شوه، د ای عرصه هم علمای بزرگوار صحبت
په دی اړه چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي هم دینی علماو خبرې وکړي. ان شاء الله چې دا موضوع ټول تاییدوي او هر څه به حل شي.
کلی تایید میکنم و ان شاء الله تعالی کی موضوع حل بشه. راجع به صلح و عدالت ملی به صورت گرفت، بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما
د اصول و ملی والی په اړه بحث وشو. تر هغه وروسته زموږ د خواندو شریعي او اسلامي حجاب په چوکاټ کې د خونځو پر آزادولو هم بحث وشو.
حجاب اسلامي یو مورد بحث قرار گرفت.
خدا معلومه نه ده چې آیا رښتیا هم په دې ناسته کې په دې اړه خبرې سوي دي کنه. له دې وړاندې د غونډې په لومړۍ او دوهم ورځ طالب چارواکو او دینی عالمانو په دې اړه هیڅ هم نه ویل او تر ډیره د غونډې بحثونو موضوع په کورنۍ امنیت او سیاسي مسایلو ورټولوه. که څه هم تمه دا وه چې د دینی عالمانو په غونډه کې په هیواد کې د نورو ستاسو ستونزو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم بحثونه وسی او د حل لارې ورته ولټول سي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې زده کوونکي چې د طالبانو لوري د دوی پر زده کړو بندیز لګیدلای او اوس په کورونو ناستې دي، غوښتنه کوي چې د علماو دغه بحثونه د عملی کړل سي. د دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 12م ټولګي زده کوونکي سنا ازادي رادیو ته وویل
کابل کې د طالبانو بحث شوه د پخونځي خلاصو ولوباندی او ډیر خو خوشاله یم، امید لرم چې بیرته زموږ خوندې په خیر خلاص شي او نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د یادونه ورده چې وړاندې د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د خوندیو د بیا پیل پاړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوی یو غونډه راوغوښتل سي. نوموړي د عالمانو د غونډې په لومړۍ ورځ دغه شان له ملي راډیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نجونو د خوندیو او د ښځو د کار کولو ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي او کېدای سي د علماو له لوري هم په دې اړه وړاندیزونه ترلاسه کړي او بیا به دوی د عملي کولو لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي. دوی د مرسته کوونکو لخوا د کومکونو ویش عادلانه نه بولي. وایي چې یو کور سره 15 ځلې مرستې کیږي، د بلې سیمې د زیانمن کور څوک پوښتنه نه کوي.
د خوست د سپیرې اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لري پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیرې اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل مؤسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې ډیر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
منای ترموند کڅکای اڅړخل مامونی دوایم بازی کوم مندت خلا غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسته پداک نه دښور.
د سپیری بل وسیدونکو کجرګل وای د پاز زلزله سپلو سیمو ته دیوی مؤسسه کساند سروې لپاره ورغلی وو، خو مرسته نه د وروړي.
په 13 کالونه کې چې د تیر نظام او هغه غیر علاقای د دلن نو مکتب لارو نه کلینیک لارو نه سړک لارو بیخی په ټول افغانستان کې به زه فکر کوم چې دا سپوته علاقه بلانی وی راکړې د مونږه علاقه کړه علاقه تورمند او اڅړخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیمه تورمند او منای د ټول علاقې مونږ یې سپرا پوتې دي. مشومان به تعلیم دي او چې په حال زلزلہ شوې ده د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چای اس کله کومه کونه نه دي کړی.
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خان وایي خلکو بیا کې لویری خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي.
بیا هم خیمه لا کړې دي، بیا خال پونډيږي، بیا ووځي، بیا نه ووځي کنه یې څه پور نشته. چه دای شفاتو کو وکو نیک تا شت صدا کما کو کو چه د کیر د پاشه کما سو کو چه میګ سرا کما کو کو چه د کیرین الګ پر جوړ کی په شیخی کی په پد کنار شتا ضرورت لري په پد کنا می خدا شوی کا هغه غونده چه ماجر په پدار شه خلق نه وچته وی زلزله هر شه نه یو په پد شهر پر یی نه دی.
د سپیرو سدون کای باغ جیوی په یوی وزړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروی او د سرپنا سنتیاوی نه لري.
شوی دو کسا کسان دا یو چاټ دا نرا دا کرینا غوند څوک ور زویل دي څوک در زویل دي کرینا په بل علاقه کې دی غور دا دا بلنګوی دا بلر کوي نرا کزا غور دا وانځه میخ خل خو نر سپسی دی خو میخ په خما کو وزیري می پټاټ کو وزیري زکه چې کرینا در زدل شي می په خدا کلا جوړه وي تو زه میخ ساده خدای دې پر شي کما کلا شو وای کوي چې نو شي کړو تاسو میخ تمات نه چوي.
د سپیر ول سوال یو بل وسیدون کې حاجی بادشاه ګل خیمه غلا او د پیسې د دې سیمې د زلزله ځپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي.
په تا چلور شي یو سړی نه دی کرینا ډنګ شوي دي بربوت شوي دي دا داتا ضرورت لري چې خیمه ته لري ټاټه ته لري غله ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري. سړک نشته خراب شوی دی په اوپی د خلک ډیر په تکلیف دي مېږ دوی ته ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په اوپی د بخارا داس نه شي میګوي د خلک انجرون دوه شي ولته د خپل سترګو وویني.
که څه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوختو مالی زیانونو په اړه دقیقه سروې نه ده شوې، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیره کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمېر 6 تنه او د ټپیانو تعداد 1,300
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دروسی ولسمشر په یو فرمان کې د سخالین 2 د غازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژې کې دوه جاپانی او یوې برېټانوي کمپنی پانګونه کړې ده. تفصیل له اسمت سروان.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان لاري د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسي د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام لکبل به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن سا خالین دوه پروژه پریشتي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمانی و اصلي خبره دا ده چې لدی وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پنګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین غاز پروم شرکت ته په نوی کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 غاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د غازو پر وارداتو اغیز ونشیندي.
کندهار کرکټ لوبډلې تیر ورځ د کجکی جامس هلیو اتلول خپل کړه. د کندهار ولایت د بدني روزنې ورزش امریت په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا سهلې د دوه ورځو لپاره د هلمند ولایت په قربتوب وی چی د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یاد امریت په وینا د دې سهلو پایلو بیته د هلمند او کندهار لوبډلو لار ومنده چی په پایل کې کندهار لوبډلې په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سزیدو سره د سود منډو هدف وټاکه. د هلمند لوبډلې بیا ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځیدل او لوبي د 15 منډو په توپیر سره وبایلله. دا سیالي چې د هلمند کرکټ ملي لوبغاړي کې ترسره شوې، عینالدین کاکړ د 109 منډو په جوړولو سره د دې سیالي د ډیرو منډو جوړونکو لوبغاړي وټاکل شو. همدارز عبدالباقی پوپل به د 8 وکټو په اخیستلو سره د ډیرو وکټو اخیستونکو لوبغاړي ونومول شو. د دې سیالي یو مخه د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې. په پکتیا کې د کیک بوکسینګ چیلنج سیالي تیر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د کیک بوکسینګ دغه سیالي د پکتیا بدني روزنې ورزش ریاست په مشرۍ د کیک بوکس فدراسیون مشر حیات ګل حلیمی په مرسته ترسره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 500 ورزشکارانو ګډون درلود چې ګټونکو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه، مډالونه، کپونه او کمربندونه هم ورکړل شول. د دې لوبو هدف د سکوهن ورزش ته وده او ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. او انګلستان د هند په وړاندې شلوریز او یو ورځنی سیالیو ته لوبډل اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د هند او انګلستان ترمنځ په 2020 کال کې ځنډول شوی 15 ټیسټ لوبې یو ځل بیا روانه میاشت ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې له یادو 15 ټیسټ لوبو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 شلوریزه او 3 یو ورځنی سیالي هم ترسره شي. د هند او انګلستان ترمنځ 3 شلوریزه سیالي د جولای په 9 نهمه او 3 شلوریزه سیالي به د جولای په 10 نیټه ترسره شي. همدغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 یو ورځنی لوبي د جولای په 12، 14 او 15 نیټه ترسره شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړي.
د اصلي او جلي نوټ پیژندنه د حساب ماشين هم نسې کولای. دا نوی چاپ سوی د جلي ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی، خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجبلا دا خبره ذکر کوي چې یو نامعلوم کس قربان دی 15000 جلي ډالر نوټونه پلورلي. دی وايي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوسو چې پیرل سوی ډالر جلي دي چې غوښتلې بل مشتری ته ورکړي.
یو کس رالی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسیدونکو معلوم یې دی. دلته ما ته بدرې ګراکان نور ولاړ دی، مراته ودرې دی لای صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات سره وکي، سودا سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دا دی چې اول د واره ډالر موږ ماشین ته ورچو، در سړي سه واخلو فورن ماشین ته ورچو. نو ماشین ته چې موږ واچوي بیا موږ داسي فلاسم څه څه وکړي، ختم نو پرې وشتا سیریوم نو شروع ډالر و انو برسل سم دی ادی ماشینم پاس کی انو دوم زلم بیا شروع اچو ماشین بیا ماشین سم چیر کی سم پاس کی بیا چ مش چ کی تقریبا شپار زره کی زر سم یشیو اغه پنځه زره جیلیو
د کندهار دوا سرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روزې میاشتې رئیس یو شمیر ناپیژاندو کسانو هڅه پیل کړي ترڅو نوی جیلی ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا پیژندنه خورا سخت کار دی او تر ډیره د اسعارو د تبادله باور زیانمن کړي دي.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوی چاپ کې راغلی دی، دا کم نوی چاپ 2009 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. پښتون خلک ډیر زیات مشکلات سره مواجه دي، ماشینې نسی راګرځولای، یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پیږي
ټول اتحادیې د دې اکسونه زر خبره کړل. دا اصلي و جیلی ډالر چې اصلي و جیلی ډالر پر دغه شانو باندې معلومې دي، نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه و خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسول چې کندیاغه وایي د اوس لپاره یوازنی حل لار ده چې په بازار کې دی پلورونکي له ناپیژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
اټل مارکیټ کې مو صندوق والا د کوټه والا تور کړو چندانې د دانورو سره نه پیژندل کیږي. ماشین هم نه راګرځي، د دې سم ماشین په ډیر مهارت جوړ شوی دی او په دغه چیرې پنځمبر باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه د سپروش میز والا ته هم څنګه ضرور کړو. موږ د مخنیوي د پاره کندهار پر ټول د سپروشانو په بازار کی جی کا داخل د مارکیټ کې کسره پنځه پر ټول باندې مجرح کړی دی چې دغه سیر کسان چې هر چاته پلاس وراله او دا چې ډالر ور سره وو بس درمش پر پیلا رسوي چې بیا امنیتی کسانو ته وسپه.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلی نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوی جیلی نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي ځکه نو پیژندل یې اسانه کار نه دی.
ستاسو له پیغامونو
دا چې د ډیر ځن وروسته ازل بیا طالبان مشر حبیب الله خانزاده خبرې وکړلې درې زول علما ته د ولس یو څو غوښتنې د اقتصاد د ټینګېدا پر برابر دي. موږ هم یوازنې غوښتنه طالبان د مشرانو دا د چې تر څو خپل اقتصاد ته بچ دی توجه وکړي، تر څو د افغانستان اقتصاد مخ پر پښو ودرېږي. باید چې زموږ بزګرانو ته د کوکنار چې دی بند کړل بدلې معیشت ورکړي، تر څو موږ نړیوالو ته د مرستو پر برابر اړتیا پیدا نه کړو.
موږ یو دا کومه جرګه چې په کابل کې روانه ده او دا ولسوالونه کوم نفر لاړ دي، دا غونډه طالبان خپل نفر دي او دا یو دوه درې درغلي دا ولسوالۍ کې وظیفه لري. اول ته لوی تاسو جرګې ته درغلي دي، دا غونډه هم دوی نفر سره ولسوالۍ نه خبر کوم سره کې غلځي او غونډه هم دا درغلي دي طالبانو کسان دي جرګې ته او بختو غوته غوته ټول شوی.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکونکو سلام کوم. زما عرفان ازګنی هم د شلمن ولایت خلشن ولسوالۍ ستاسو پیغام لريم. زموږ خواته کارتونه راغلي و ګردې مړو مړو خانان ته ورکوي و مسکین چلم ورنه کینو. موږ طالبان ستایل لرو چې باید دغه تکتن و چې دا سره کم فسره ورنه شي مړو ودانه نه پاتسو یا مسکین ته ودانه ته نه دی ورکړي چې انا شپ چې درود یا اعتبار شپ چې درود یا ګرد پیدا کړی او چې مسکین یا چا سره شناخ نه درود یا شیر درود یا وته نه درکوسوي.
زه ګل احمد مسلم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. دا چې بعضی کسان هغه پر اسلامي امارات باندې څه اعتراض کوي، تقریبا 22 کاله اسلامي امارات قرباني ورکړله، نو په خبرو باندې خو هیڅ هم نه کیږي. صرف داسي دا چې یو څوک یو دریاب ته ډبره تیګه غورځوي یوازې بدی ور باندې ستومانه کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د لوبولو میدان او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې اتسانګې. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډی زاوري. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پرنه پرمختګ نه هیلي و شو ده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی له مرکزي چارواکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یوې بریتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده. آزادی رادیو ته غوږ یست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د غرض سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خوست ورزو میدان وردګ ولایت ته. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتونه رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله یې ځینې ناروغان پر لار سا ورکوي. د میدان وردګ روغتیایي مسؤولان هم دغه ستونزه تاییدوي، وایي چې په دې اړه دوی ادارې ته ځینې پیشنهادونه کړي دي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیچیمور د سیمې اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ سوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزی روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو تر څنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم، د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطو سمونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لري. موږ او د پرسنل کمښت دی. د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسیال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکټینګ کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او لسیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزراب تورمنونه زر ستامینه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب تریکی په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالی رغنیس کارونه تر کومه ځایه رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازه مرته ولګولې دیوالونو په سر د کټاره د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهمي ورزشي پیښې
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شو د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شو خپل مغولستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیالۍ ماتې وخوړه. حسین لطفي خپل کویتي سیال مات کړ، خو د ایراني سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د عقابانو پامیر، پیروزی سمنګان، استقلال بلخومري او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل سوي دي. او د انګلستان د یو ورځنیو او شلوري زلوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګاټه، خو وروستیو لوبو کې ښه نه وځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ او یو لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 201 او 145 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه او نیزه خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړی د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبرې اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی وو. د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همدا شان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازې ورته ولګولې دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دینه نه په لوبغالی کې د ویکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه دی شوی او مخه زمونږ ډب کړي ده هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټیو ګنده بوټیو دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ همداسې بلدوزرو سره خپل مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به ان شاء الله درې سلور میاشتو کې لوبه کول ته ماده شي خو پرته د ماشایانو د ناس زاینو څخه هغه کار به ان شاء الله مونږ راتلونکو کال ته پریک دو هغه ډیر مهم دی نو د سینه خدای نه خاصه چې مونږ هلته زیات مصارف وکړو ډیر زیات او بیا بل ورځ له زیان سره مخ یو نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې نو نجب طریقی گراؤنڈ بھی ان شاء اللہ ڈیر زر پال شی کارونه ډیر خروان دی او تقریبا تراویا پنځه اویا پیسو پورې کارونه بشپړ شوی دی
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښار لیرې دی نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي د ښار په اوله نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي امن کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا د څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو مونږ دغه ګراؤنډ به ټولو لوبو تماشایانو ډکې دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته افغانستان ته ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده ډېر به د مونږ آمدن به ورسره زیات شي کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي نو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږه کرکټ په خپو ودرېدلې دی خو لا به مستحکم او کوي کې
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي دا چې لونو موړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه اخیستي او تر دې دمه څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي نوموړي په خپل ټویټر فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی راشد خان لیکلی دی په پکتیکا خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایي او لزړه پرې خواشي نه خدای دې زموږ په حال رحم وکړي په نړیوال او د هیواد په کچه لټورو تجارانو خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 22,000 پاونډ ټولولو هوډ کړی و خو استاد شمیره د دې ډیر پورته شوی د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي دا پیغام زورګونه ځلی شریک شوی دی
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي آیا کله مو د چندرولو بکړې او پاړې معلومات لري دا د افغانستان په سیمایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلی او باندو کې تر سره کیږي دا چې دغه لوبي قوانين څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي د دې لوبي د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویم او درېمې خانې پلانوالی اوږدوالی یې په یوه اندازه څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول نومونه کېښودل کیږي. لومړۍ دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت د دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلم دا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته اچوي. په یوه پخه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پخه په خط راشي، یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پخې د سین خانې ته وردنه نشي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکلا آسمان خانې ته گزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح ده. په هغه صورت کې چې پخه یې پخه ترانه شي او یا یې پخه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلي چې د یو څه خزان بل ډول خيي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي، پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو خي، هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعض خلکی دي انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قمندان یم، عام انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم خل عربي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووزي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم کچی پس بنا خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم کچی پس بنا خپل بی مورم سبا بیا Chip for a hush, but I love you.